Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 ساعته خپرونو په سر کې مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1490 الهجري لمریز کال د عقرب 28مه نیټه چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 19 سره سمون لري. د دې سهارنۍ خبري مونچلې تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. زلمه خلیلزاد وی هیله من دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان سوله وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی پاکستان د میلیارډونو ډالرو په مقابل کې د امریکا لپاره هیڅ هم نه دی کړی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خپرونه کې، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې د مشورتي بورډ په اړه د سلا مشورو لپاره تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت وی افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلا مشورو لپاره تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. ښاغلي غنی پرون یک شنبه له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازو سره هم وکتل. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې وویل چې سوله یوه پروسه ده او غیته در رسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وی چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایندوی نجیب دانش د یکشنبې پر ورځ ویل افغان کمانډو پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي. دانش دغه راز ویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دې ولسوالیو کې پاتې شي. پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د برید د انګیزې په اړه ویل د وی ځینې طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړي او هغه طالبان چې دا حمله کړي غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار واخیستل شي او دا کار توجیه شي او داسې وښي چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. ښاغلي خلیلزاد په عین حال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا اسانه هدفونه و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته بلاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي ځواکونو سره وویني. ښاغلي ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله به دی دواړو هیوادونو ته سفر کوي. له کلنه چې ټرمپ د امریکا ولسمشر غوره شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دی په ډاګه کړي. د دې آژانس راپور سره سم د عراق ولسمشر ته په هوایي ډګر کې د ریاض والی هرکلی وایه. ښاغلي صالح سعودي عربستان ته تر سفر یوه ورځ وړاندې په تهران کې د دې هیواد له چارواکو او ولسمشر حسن روحاني سره وکتل او په خبرو کې ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د ایروزون د لای په استون غوښتنه کوي، د اروپا اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. ایمانوئل مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازیو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل له ولسمشر مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. او د لاتویا خلکو د خپل هیواد د خپلواکۍ لسمه سلمه کالیزه د کنسرتونو، پوځي پریډونو او اورلوبو په شان په جشنونو ولمانځله. د استونیا، لیتوانیا او فنلند ولسمشرانو پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای د خپلواکۍ پر څیرې د ګلانو ګډۍ کېښوده او د پوځي پریډ ننداره یې وکړه. د څلور واړو هیوادونو ولسمشران همداراز د لاتویا په ملي تیاتر کې کنسرت ته لاړل. لاتویا له استونیا او لیتوانیا سره په 1918 کال کې د خپلواکۍ تر اعلان مخکې د روسیې د امپراتورۍ برخه ول. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date as a deadline to achieve peace agreement.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه کړي او وایي چې د میلیاردونو ډالرو په مقابل کې اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ هم نه دي کړي. په زابل کې د وسلوالو پر ضد د پراخو ژمنیو پوځي عملیاتو جزئیات هم در سره شریکو. د نړۍ مطبوعات لولو او د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
ژوند همدغسې تېرېږي لکه یو بسر کې غوندې، یو وخت ګورې تازه، بله ورځ ګورې سي مړاوی.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډېر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې لستوندو سره سره سولې ته خوشبین دی. زلمی خلیلزاد په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات د عصمت ساروان په راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یکشنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه،
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې د یې په استازیتوب خبرې کوي هم سوله غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواوو سره خبرې کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. وی حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو ازادي رادیو ته وویل چې د سولې هلې ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وي.
مثیر یو کان را په دی خو د سولې د واقعي سولې د راتګ لپاره کافي اندازه کارونه وشول او غوول شرایط د سولې لپاره آماده شوي دي. په ټولو خواو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي حکومت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا حالت کوي چې سولې هغه مطلوبه نتیجه چې زموږ په کار ده هغې ته رسېږو. حساس وخت او سختو فیصلو او تصامیم رسېدل رسېدلي یو. دا سخت تصامیم او فیصلې اخر باید ونیول شي.
خلیل زاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیل زاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبیني ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړ کړي. نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریځ کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لا شته، مګر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار ده چې لدی بالقوه فرصت څخه استفاده وکړي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوزي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیل زاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولې ته د دوی خوشبینی زیاته شوې ده. طالبانو په وروستیو کې په خپل مرکچی پلاوي کې د ګوانتانامو درې پخواني بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچی پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستو په وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی ورکړي. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تروریستانو د پناه ځایونو یادونه هم وکړه. نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبری شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړی په پا پاکستان کې چیرې اوسېده؟ فکر کوم په پا پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډونلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او که انټرنیټ لرئ نو په انټرنیټ کې بیا د ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ خبرونه هم په مستقیم ډول ووري. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. سالم احمد صالح د نړۍ خبرونه او مطبوعات لوسی او د افغانستان د تحولاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه در سره شریکوي.
آنلاین خبرونه انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د شغلی خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی هیله مند د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له 8مې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلی تر روانې سه شنبه به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د شغلی خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگټن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل سوې ده. خبرونه لیکي واشنگټن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنې کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگټن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان څخه یې له هیلي په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپله طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پاوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا ISI هم کنټرول لري، او د طالب پلاوی پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونې میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د لوګر د برکی برک سرپرست ولسوال عین الدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز رحمان د شنبې په ماښام په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې افراطي وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حمله کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 1545 تنه ماشومان وژل سوي او 1142 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ریزابل کې د وسلوالو پر ضد پراخ ژمني پوځي عملیات پیلېږي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد په پیلېدونکو پوځي عملیاتو کې افغان ګډ ځواکونه برخه لري او هدف یې په دې ولایت کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو لمنځه وړل دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې به هوایي ځواک هم د اړتیا پر مهال برخه اخلي. له سیمې په زمونږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د زابل امنیتي چارواکي وایي غواړي تر اتلونکي پسرلی مخکې په دې ولایت کې د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه لمنځه یوسي. د زابل امنیه کمانډان سمنوال مصطفی معیار وایي چې د وسلوالو د ځپلو په موخه په زابل ولایت کې د پیلودونکو ژمنیو عملیاتو پلان بشپړ کړي او په نږدې ورځو کې به دغه پوځي عملیات راپیل کړي. معیار وایي عملیات چې هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري، ډېر تمرکز به په زابل مرکز او ولسوالیو کې د وسلوالو د مرکزونو پر لمنځوړلو وي.
موږ د ژمنی عملیاتونه هم په منظم شکل باندې طرح او تدوین شوي دي، او انشاءالله رحمان په ډېر ژر شکل باندې په هغه ولسوالیو کې چې د وسلوالو مخالفینو شتون هلته د کشفي اطلاعاتو پر اساس باندې راپور ورکړ سوی دی، په هغې په مقابل کې به جدي اقدامات وسي تر څو وشي کولی د امنیت ساحې ته لا نور هم د زابل ولایت مربوطانو کې پراخوالی ورکړو، او د وسلوالو مخالفینو هغه پټنځایونه او محلات چې دوی د خلکو د ارامه ژوند لپاره تهدیدات رامنځته کړي هغه له منځه یوسي.
د زابل امنیه قمندان وایي په ترسره کېدونکو پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو ساتنې ته هم خاص پام کېږي. طالبانو که څه هم تیر دوبی زابل کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو مرګونی بریدونه وکړل، خو د زابل امنیه قمندان د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم سژني عملیات بریالي بولي.
زابل ولایت مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې منظم عملیاتي پلانونه طرحه او د هوایي حمایت سره سره د وسلوالو مخالفینو پر چنځایونه او هغه تحرکات چې دوی د خلکو لپاره د امنیت تهدید رامنځته کوله هغه ترسره شوي دي چې مثبتې نتیجې او پایلې درلودلې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د زابل د امنیتي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغان ځواکونو پر ضد یې د الخندق په نوم د خپلو اعلان کړو جنګي عملیاتو له جریان څخه رسنیو ته په لیږلو خبر پاڼو کې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې ادعاوې کړي.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې لومړی یا دوهم ځای لري چې د طبي پیښو له امله سخت زیانمن دی. نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانستان د طبي پیښو په مدیریت کې ناتوان هیواد دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان د استوګنې په نوم یوې مؤسسې نوې په فعالیت پیل کړی چې طبي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي په افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، واورې ښویدنې، وچکالۍ او طبیعي آفاتو له امله میلیونونه انسانان متاثر سوي دي. نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د آقا خان د استوګنې برابرولو موسسې په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان د طبیعي پیښو له امله سخت زیان لیدلی خو په مدیریت کې ناتوانه دی.
ما در بین ده کشوری که
هغه وایي موږ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې چې له طبیعي پیښو سخت زیانمن دي لومړی یا دوهم هیواد یو، او همداشان له بده مرغه د هغو لسو هیوادونو په قطار کې چې د طبیعي پیښو په مدیریت کې ناتوانه دي دریم او څلورم مقام لرو. ښاغلی فهیم څه موده وړاندې ویلي وو چې د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي. نجیب آقا فهیم زیاتوي دا مهال په هرات کې 26,000 کورنۍ، په بادغیس کې 15,000 کورنۍ، او په کندهار، فاریاب او کندوز ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت هڅه کوي چې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آغا خان پراختیایي اداره او فوکس موسسه سره یو ځای او د آغا خان د استوګنې په نوم یې د موسسې په نوم فعالیت پیل کړ چې طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو سره به مرستې کوي. د آغا خان بنسټ یو استازي نور جهان وایي د دې لپاره چې طبیعي پیښې راکمې سي باید په ګډه کار وسي. هغه وایي چاپیریال ته پاملرنه د امدارۍ یوه دنده ده. په دې برخه کې هر نسل مسؤل دی چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار وکړي. موږ د فزیکي او ټولنیز چاپیریال د کیفیت لوړولو په برخه کې هم مسؤل یو. د آغا خان بنسټ چارواکي وایي چې په تیرو 22 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او اوس هم چمتو دی چې له افغانانو سره په ځانګړې توګه د طبیعي پیښو له امله زیانمنو سره مرسته وکړي. د ښاغلي فهیم په خبره نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
بو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم سورسی
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د اسرائیل صدر اعظم چې ائتلافي حکومت یې د ړنګېدو له خطر سره مخ دی له وخت مخکې د پارلمان انتخاباتو د ترسره کېدو خبره رد کړه. بنیامین نتنیاهو ویل د اسرائیل اوسنۍ په تېره بیا امنیتي وضعیت ته په پام سره اوس یې وخت نه دی چې عمومي انتخابات وشي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له وخت مخکې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت وښود او ویل چې په اوسني له امنیتي پلوه په حساس وخت کې نه د انتخاباتو ترسره کېدو ته اړتیا شته او نه هم دا سمه ده چې اوس انتخابات وشي. نتنیاهو دغه څرګندونې نن یکشنبې د کابینې غونډې ته وکړې. ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د مالیې له وزیر موشي کهلون سره چې په واکمن ائتلاف کې شامل دی مرکزي ښي اړخي کولانو ګوند مشر دی خبرې وکړي. له هغه سره د نتنیاهو د خبرو هدف دا د چې د خپل ائتلافي حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي. نتنیاهو تېرهونه خپل دفاع وزیر او د ښي اړخي ګوند مشر او یک دور لیبرمن له لاسه ورکړ. لیبرمن د حماس له ډلې سره چې پر غزې ترانګې کنټرول لري له څو ورځو شخړو وروسته د یوه اوربند ټینګېدو په وړاندې د اعتراض په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د هغه په استعفا سره د اسرائیل په 130 کسیز پارلمان یا کنیسه کې د نتنیاهو حکومت د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري. کهلون چې ګوند په پارلمان کې لس څوکۍ لري او د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو د جوړولو ملاتړی دی ګواښ وکړ چې که د دفاع وزارت څوکۍ د ته ورنه کړل شي خپل غړي به له ایتلاف وباسي. د لیبرمن له استعفا وروسته د دفاع وزارت چارې په خپله نتنیاهو چې په اوس وخت کې له صدراعظمي پرته د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون د یو شمېر وزارتونو چارې مخته وړي سنبالوي. د نتنیاهو په مشرۍ د اوسني حکومت دوره په 2015 کال کې پیل شوې او د 2019 کال په نومبر کې چې عمومي انتخابات سره کېږي پای ته رسیږي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورو په خاطر تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي او د جاغوري په شاوخوا کې پر وسلوالو باندې هوایي او ځمکني بریدونه زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې دی به په دې هیوادونو کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره وویني. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم سهلې سره وکتل. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ورپېښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. او د لاتویا خلکو د خپل هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه د کنسرتونو پوځي پریټونو او اورلوب په شان جشنونو باندې ولمانځله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورئ.